द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2014 د مئی د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز محمد اکرام
او ز نصر کاکړ
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان په نارامه ایالت بلوچستان کې چارواکي وایي د خوزدار په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د لیویزو اته عسکر وژلي. پولیس وایي د بریدګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي.
تر اوس مهال پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی، خو بیا هم چارواکي شک کوي چې بلوچ وسلواله ډلې به په دغه پیښو کې ککړې وي.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې مشکوک ترهګرو پر ضد هدفي عملیات وروستو نن کرفیو ختم کړه شوې. اخوا مومندو ایجنسی کې پرون د اف سی شپږ عسکرو د وژنې پس د سیمې په یو شمېر برخو کې کرفیو پر ضد کړه شوې.
تیره ورځ د عسکري قواو په ضد چې کومه د تشدد پیښه رامنځته شوې وه، وروستو په تحصیل ساپو، خویزو او کمالی علیمزی سیمه کې ګردبندیز لګولې شوې دی.
او د یوکرین په ختیځه برخو کې د تشدد او روسپله و بیلتون غوښتونکو لخوا د ګواښونو برسیره نن هلته وګړي په صدارتي ټاکنو کې برخه اخلي.
دی وایي چې په شرقي سیمو کې د امنیت وضع ډېره کړکېچنه ده چې داسې امکان نه څرګندېږي چې دغلته به شلو نه څلور دېرشو ضلعو کې به ټاکنې ترسره شي.
ګران اوردونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په کړکېچ ځپلې بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د کوټې او کراچۍ په لویه لار د لیویزو په یوې پوستې حمله کړې او لږ تر لږ اته لیویز عسکر یې وژلي دي. په سیمه کې د پولیسو چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دا پیښه د اتوار پر ورځ د خوزدار په وډ سیمه کې رامنځته شوې او برید کوونکي تښتېدلي. د دوی په وینا په پیښه کې یو عسکر ژوبل هم دی چې په سملاسي توګه روغتون ته رسول شوی. دغه سیمه کې بلوس بیلتون غوښتونکي ډلې فعالیتونه لري او د کورنیو چارو سکرټري اکبر دورانی ویلي د حمله کوونکو د نیولو لپاره علاقه کې د لټون عملیات شروع کړي دي.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې امنیتي چارواکو کرفیو یا ګرځبندیز ختم کړی دی او خلکو ته اجازه ورکړې چې د معمول کار روزګار لپاره تګ راتګ کول شي. امنیتي ځواکونو شمالی وزیرستان کې د مشکوک تونلارو پر ضد د درې ورځو هدفي عملیاتو وروستو پرون په کرفیو کې نرمي راوستې وه. اخوا په مومندو قبایلی سیمه کې پرون د اف سی شپږ عسکرو د وژنې وروستو په صافو تحصیل، خویزو او کمالی علیمزی سیمه کې کرفیو پر ځای کړی شوې ده. امنیتي چارواکو د ایجنسۍ نه په خبر تلونکي لویا لار هم بند کړې ده او څو شېبې وړاندې د مومندو ایجنسۍ سره په پوله پرته د 400 ضلع شبقدر بازار کې په پولیسو باندې حمله شوې ده چې پکې دوه پولیس والا مړه شوې دي. د سیمینار د ډیوی ریډیو خبریال وایي چې دغه حمله په موټر سایکل سورو کړي او حمله کوونکي په تښتېدو کې کامیاب شوې دي. دوه ورځې وړاندې هم په شبقدر بازار کې پولیسو یو شمیر ګوله بارود نیولو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا سوات سره په پوله د بونیر په سیمه کې پر ځای کرفیو کې نرمي اعلان کړل شوې ده. چارواکي وایي د سیمې خلک د سحر وو بجو نه تر ماښام شپږو بجو پورې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره تګ راتګ کولی شي.
په افغانستان کې د مشرانو جرګې په ایران تور لګولې چې هلته میشت افغان کډوال په شام کې د جګړې لپاره لیږي. د مشرانو جرګې له خپل حکومت څخه په دې باب د پلټنو غوښتنه کړې. په وروستیو کې داسې راپورونه وو چې ایران په شام کې د صدر بشار الاسد د ملاتړ لپاره هلته میشت افغان کډوال لیږل پیل کړي دي، خو ایران تر دې اوس مهاله د دې راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. د مشرانو د جرګې د غوښتنو په باب نور حال له کابل څخه د ډیوی ریډیو خبریال کمال سادات راکوي.
په دې اړه داسې هم ویل کېږي چې هغه څو تنه افغانان چې سوریې ته د ایران لخوا لیږل شوي وو او بیا په جنګ کې وژل شوي ول، هغه په ایران کې خاورو ته سپرل شوي هم دي. کله چې دلته په افغانستان کې دا خبرونه خپره شول نو د مدني ټولنو او مشرانو جرګې لخوا پرې سخت غبرګونونه خپره شول او د ایران دا کار یې د مهاجرت د نړیوالو قوانینو خلاف وبله او له ایران نه یې غوښتنه وکړه چې داسې چارې دي نه کوي. په دې حکله په مشرانو جرګه کې د زبل ولایت سیناتور حساس له حکومت او د بشري حقونو له نړیوالو ادارو نه وغوښتل چې په دې اړه دې پلټنې وکړي. د ده په خبره بشري حقونه باید د دغو روانو سرغړونو مخه ونیسي.
افغان مهاجر د ایران لیږل کېږي سوریې جنګ ته، د ایران لیږل کېږي د عراق جنګ ته، د دې لپاره د جامع جهانې او حقوق بشر دې ته جدي توجه وکړي.
همداشان یوې بلې سیناتورې بلقیس هم نږدې ورته نظر درلودی. دی بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې اړه د کوټلې ګامونه پورته کړي تر څو د سوریې د جنګ دپاره د افغانانو لیږدول بس کړای شي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
په تایلند کې د پوجي شورا لخوا په غټو اجتماعګانو باندې د بندیز برسیره هلته د کودتا ضد مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې جاري دي. د اتوار په سهار عسکرو سر شار بنکا کې یو شمېر کسان نیولي چې له امله د احتجاج کوونکي لا په کار سوي دي. جنرال پریوت چان اوچا د هفتې پر ورځ د هیواد سینټ هم مات کړ. د پوج مشر وویل د دې اقداماتو مقصد امنیت پر ځای کول او سیاسي اصلاحات پر ځای کول دي.
د یوکرین مشرقي برخو کې د وروستي تشدد او رسپلبه جدای غوښتونکو د دړکو باوجود نن په ټول هیواد کې خلک په صدارتي انتخابونو کې برخه اخلي. انتخابي چارواکي باید د ملک مشرقي برخو کې جدای غوښتونکو خلکو ته په انتخابونو کې برخه نه اخستو دړکې ورکړي دي. زیاتره ناقلاري په دونیتسک او لوخانسک سیمو کې ده، چرته چې جدای غوښتونکو روانه میاشت د لانجمن ریفرنډم وروسته ازادي اعلان کړې. وسلوال یاغیانو د خوښه یو درزن خارونو کنټرول په خپل لاس کې اخستې او د انتخابونو ادارې مشر وای هغه شک کوي چې ګنی په دونیتسک او لوخانسک سیمو کې به درې برخې خلک په انتخابونو کې برخه واخلي. په باقی پاتې ملک کې 15 میلیون خلک د مغرب په لبه صدارتي امیدوار کامیابی اړخ ته اشاره کوي. نور حال په دوبای صف امریکا پر رپورت کې تاسو ته زموږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
ټلویژن د لارې په خپلې وینا کې د یوکرین ارزی وزیر اعظم ارسینی یاتسنیوک وویل چې د یوکرین اولس به د بهر نه راغلي ډاکوان د الیکشن عمل ګډوډولو ته پرېږ نه دي. د نوموړي اشاره په شرقي یوکرین کې د جدایي غوښتونکو سره د روسي امداد کوونکو اړخته وه. وزیر اعظم په اولس غږ وکړو چې د اتوار ورځې په ټاکنو کې د برخه واخلي او د خپلې ازادۍ او عزت پالنه وکړي. د روس صدر ولادیمیر پوټین هم د یوکرین د صدارتي ټاکنو تایید کړی او د تېرې جمعې پر ورځې په خپلې وینا کې څرګند کړی چې هیله لري چې د ټاکنو په عمل کې به د یو داسې صدر انتخاب وشي کم با چې په شرقي یوکرین کې د جدای غوښتونکو پر ضد عملیات ودروي. دا ویل به ډیر ګران شي چې د یوکرین په شرقي برخو کې څومره خلک برخه واخلي، ولې چې جدای غوښتونکو دړکه کړي چې په صدارتي ټاکنو کې بروانه کوي. د یوکرین د ووټرانو د لیگ مشر الکساندر چرننکو سوچ چې د 3000 د الیکشن سارنه کوونکو مشري کوي او دوی سره به د 1000 نه هم زیات د خارجه هیوادونو تجزیه نگاران هم شامل وي، وایي چې د یوکرین په شرقي برخو کې دونیسک او لوهانسک داسې نه معلومیږي چې د درېمې برخې زیات رای اچونکي با خپل حق استعمال کړي. د ټاکنو د لیگ مشر وای چې دغه مطلب دا دی چې 10% خلکو ته به د ووټ اچولو اجازه ملاو نشي. دا په داسې حال چې د ملک د ازادۍ 30 کاله وروسته دا صدارتي ټاکنې ډېرې زیاتې معنی لري.
شمالی عراق کې چارواکي وایي د شرابو په یو دوکان شبي موټر بمی چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او د 2 درزن نه زیات جوبل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه د خالی په ورځ د بغداد نه 270 کیلومتر لرې د کرکوک ښار کې شوې ده. دا حمله په داسې حال شوي چې د عراق شیعه اکثریتي حکومت په ملک کې فرقه ییز تشدد مخنیوي کوششونه کوي.
چین او جاپان یو د بل په هوای ځواکونو د ختیز چین په لنجمنه سمندري برخه کې د خطرناک رویې تورونه لګولې دي. د جاپان د دفاع وزارت وایند ویلي د چین یوې جنگي الوتکې د جاپان د څارګر جهاز سره نږدې پروازونه کړي او د هیواد د هوایي دفاع د نظام خلاف ورزیه کړې. بلې خوا د چین د دفاع وزارت ویلي جاپاني الوتکو د چین او روسیې د سمندري مشکونو په مهال خطرناک اقدامات کړي.
د امریکای کالیفورنیا ریاست پولیس وای د هالیوډ یو ډایریکټر زوی د جمعې پورس په منسوبې سره په 3 ځایونو کې شپک کسان وژل ورسته خپل ځان وژل دي. پولیس وای د هانګر ګیمز فلم اسیسټنټ ډایریکټر دویش کلن زوی ایلیټ راجر په سانتا باربرا کې د یونیورسټي اف کالیفورنیا سره نږدې خپل اپارټمنټ سره خوا کې دغه ډزې شروع کړې وي.
د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د منځني ختیځ د دورې په دویم ورځ په سیمه کې د سولې غږ کړی. د اتوار پر ورځ د غربي غاړې په ښارګوټي بیت لحم کې فرانسیس ویلي وخت راغلی چې هر څوک په سیمه کې د شخړې ختمولو لپاره خپل غوره رول ولوبوي. نوموړی له اردن څخه د هلیکاپټر له لارې د اتوار پر ورځ بیت لحم ته رسیدلی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر مون اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی اسه. لکه څنګه چې وړاندې واوریدل د پاکستان په کرکټ ځپلي بلوچستان یالت کې چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د کوچي او کراچي په لوی لار د لیویزو په یوې پوستې حمله کړې او لږ تر لږ اته لیویز عسکري وژلي. په سیمه کې د پولیسو چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دا پیښه د اتوار په ورځ د خوزدار په وټ سیمه کې رامنځته شوې. او هم په بلوچستان کې په یو بله پیښه کې دوه نور کسان وژل شوي دي. بشپړ حال اورو له سیمه څخه د جیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
ځایي چارواکي وایي چې دغه پیښه د کوټي کراچي پر لویه لاره باندې د خوزدار د وډ له تحصیل څخه د 15 کیلومتره په واټن باندې د جوهر د لیویزو پر پوسته باندې رامنځته سواله. د خوزدار مرستیال کمشنر وایي چې ناڅرګند وسلوال چې په 12 ګاډي کې راغلي وو دوی د لیویزو پر پوسته باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې چې په ترس کې و لیویز ځای پر ځای ووژل شو. بل بیا دوی اسپیټال ته اخستی وو چې خپل سایه ورکړله. د خوزدار مرستیال کمشنر وایي چې د لیویزو د رسالدار نورلا منګل په شمول باندې شپږ لیویز ټپیان سوي هم دي چې اوس دوی دولتي روغتون ته وړي دي. ځایي چارواکو وویل چې برید کوونکو د لیویزو وسله هم له ځان سره وړې ده. د بلوچستان د کورونو چارو سکتر اکبر حسین دورانی د دغې پیښې پخلای وکړي. سکتر اکبر حسین دورانی وایي چې دوی له پیښې وروسته اوس هلته ګڼ شمېر امنیت خوندي ساتونکي ګمارلي دي. په شاوخوا سیمه کې پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې هیڅوک نه دي نیولي. تر اوس مهال پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. خو بیا هم چارواکي شک کوي چې بلوڅ وسلواله ډلې به په دغه پیښو کې ککړې وي. خوزدار وډ د بی ان پی سردار اختر منګل پلارنۍ ټاټوبی دی. دا د بلوچستان اساسه سیمه ګڼل کېږي. دالته د حکومت پلاوه او د حکومت مخالفي شخصي ډلې ډېرې فعال دي. په روان کال کې دالته د خوزدار له توتک څخه ډلهیز قبرونه هم ترلاسه شوي وو. و بل لور ته بیا هلته د واشق په سیمه کې ځایي پولیس وایي چې په دغه سیمه کې دوو کسانو د غنمو د صفا کولو پر ماشین باندې کار کوي. وسلوال کسان رالل پر دوی باندې ډزې پیل کړې. دوی ځای پر ځای ووژل شو. پولیس وایي چې تر اوس مهال پورې د دغې پیښې لامل مخې ته نه دی راغلی. هلته بیا د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې تیره ورځ چې د ایران په حدودو کې د ایراني چارواکو له لوري دوه پاکستانیان وژل شوي وو. د هغو مړي د چاغۍ او مرستیال کمشنر ته په لاس ورکول شو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو، کوټه.
ستاسو د ټولو غږ
دی ریډیو.
د دی ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. او اوس تاسو ته د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په ځینې برخو کې د کرفیو په حق لباندې یو رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د هدفي عملیاتو وروستو پرون په کرفیو کې نرمی راوستل شوې وه، او نن په مکمله توګه باندې کرفیو یا ګرځبندیز ختم کړی شوی دی. بلخاته په مومندو قبایلی سیمه کې چې پرون کم د اف سی شپک اسکر وجل شي، نن په یو شمیر برخو کې کرفیو پر ځای ده. پیښور ته تلونکي غټه لار هم تړلې شوې ده. او یو تازه پیښه کې د باجوړ په ماموندو سیمه کې د اف سی په یو چیک پوسټ باندې حمله شوې ده. په دې کې شپږ د اف سی عسکر جوبل شوې دي. د دې ترڅنګ به موږ تاسو ووایو چې د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې سره په پوله پرته بونیر کې د یوې ورځو راهیسې چې کومه کرفیو وه په هغې کې نرمی اعلان شوې ده. دغه نرمی د ورځې په وخت باندې به وي د اوو نه تر د ماښام شپږو بجو پورې چې خلک پکې تګ راتګ کولی شي. د دې ټولو حال د سیمې نه د ډیوه رادیو خبریال ریاس حسین موږ ته رالیږلی.
رپورټونو مطابق د چار ستی ضلع سره تړلې سیمه مومندو ایجنسی کې تیره ورځ د عسکري قواوو په ضد چې کومه د تشدد پیښه رامنځته شوې وه او په دغه پیښه کې شپږ د اف سي ځوانانو ژوند له لاسه ورکړی و. نو وروستو په تحصیل ساپو خویزو او کمالی علیمزی سیمه کې ګردبندیز لګولې شوې دي او د باجوړ او مرکزي ښار پیښور ترمنځ لوی لاره هم تړلې شوې ده. په دغه لاره باندې د خلکو تګ راتګ بند او گاډو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې باجوړ یا مرکزي ښار پیښور ته لاړ شي. عسکری د میډیا د سانګې له طرفه په دې حق لاس رپورټ مخې ته نه دی راغلی. بل اړخ ته په بونیر ضلع کې د یو ویشتو ورځو د کرفیو نو وروستو په دغه علاقو کې خلکو ته په رڼا کې د تګ راتګ اجازه ورکړې شوې ده او رپورټونه وایي چې سهار د وو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې په کرفیو کې نرمي کولی شي. په دغه سیمو کې بازارونه پرانستي شوي دي. سکولونو ته د ماشومانو تګ راتګ دوام لري او د خوراک څښاک د شیانو ګاډي او مریضانو ته اجازه ورکول کیږي چې خپل ضرورتونه پوره کړي. د بونیر دلی د لری پروتو علاقونه داسې رپورټونه مخې ته راځي چې د سواد د کلیل کنډاونه تر بټې کلی پورې لوی لاره خلاصه کړې شوې ده. خو بیا هم په مقامی توګه خلکو ته مشکلات را وړاندې کیږي. د سیمې سره تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام د صوبایي اسمبلی غړي مولانا پدلی غپور د دغه مشکلاتو ذمہوار صوبایي حکومت ګڼي او دا مطالبه هم کوي چې د گرفتار کړې شوې کسانو نه د پلټنې کار تیز کړي شي.
موجوده حکومت د جماعت اسلامي او د پی ټی آی چې کوم کردار په دې حالاتو کې ادا کو او زمونږ د خلک د غي د حکومتي فیصلو د وجه نه کوم د ستونزو سره مخامخ شو. نو زه د غي غندنه کوم. یو څه مشکلات شته دي، بعض خلکو ته تکلیفونه دا ضرور شته دي. درخواست کوم چې تاسو کوم انټروګیشن پروسس ته دا پروسس ته لګ تیز کړئ چې کوم بي ګناه خلک ته چې هغه زر تر زره چې کوم دین خپل کورون تر واپس شي، خپل بچو تر واپس شي، خپل ځان له دیړیو کې خپل ځان له رزق وګټي. دا غریب خلک دي، د تیار فصلونه ورته ولاړ دي، هغه ته نه ریږي.
بل اړخ ته د واکمن ګوند سره تعلق لرونکو د جمعه اسلامی د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان دیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د خلکو پستونزو کې تر ډیره حد پورې کمی راغلی دي، خو بیا هم په دغه سیمو کې د ګردبندیز په مکمل توګه ختم کړی شي.
د شرطیزي شورا ورځ راځي زموږ د ادري سره لري نو کوشل مرخه دی له واړو یو کافي مشکل سره د حال سره دوچارو او استاد بدرې باندې جرا دغه د حکومت چارواکو سره موږ د دکاتو په پرمستر سره د بنر سره د حال باندې سره موږ خبرې وکړې. نن د الله تعالی په پوزو کرام سره کرپی کې نرمیم را لا هو معلومات مطابق چې دا آرمی کم کسان چې زیات واپس شي دي او دا کوم نرمي چې پیدا کړې ده پیدا شوې ده. دا هم ښکلی ده کو کم بې ګناه خلک چې نیول شوي دي دا کرپي بالکل ختمه شي او سره دا بې ګناه کم خلک دي دا دې پریښودی شي.
بل خو د پاکستاني ځواکونو د میډیا د سانګې له طرفه دا رپورټ هم جاری شوی دی چې په شمالي وزیرستان کې د 15 ورځو راهیسې روان ګردبندیز په مکمل توګه ختم کړی شوی دی او د آی ایس پی آر په رپورټ کې دا هم ویلي شوی دی چې د روانې میاشتې په 28 نیټه باندې په پوځي عملیاتو کې د ګنشمیر طالب وسلوالو په شمول مهم 15 کمانډانان هم وجلی شوې دي. په آزادو ذریعو د دې تصدیق نه دی کړی. یاد دي وی چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو نه علاوه د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې هم د تشدد په خرامیاسته شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو تل واشنگتن ډی سی څخه غوښی یاست. خبری خبرونه لا دوام لري او سم پام را ګرځو یو بل رپورټ لوري ته. 13 ورځ یعنی د هفته پر ورځ باندې د امریکا نشریاتي ادارې سی ان ان په خپل رپورټ کې ویلي په پاکستان کې ډرون بریدونه صدر براک اوباما درولی دی، خو د دې علتونه څه دي؟ ولې هم په پاکستان کې ډرون بریدونه درېدلي؟ زموږ خبریال ارشد حسین په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي. هغه ټول علتونه معلوم کړي چې د ډرون بریدونو د درولو په عارضي توګه مقصد څه کېدای سي. نور حال هم په دې رپورټ کې.
ریپورت دا هم وایي چې په تیره موده کې د پاکستان د حکومت لخوا د ملک د قبایلي سیمو دننه په پوځي کاروایانو کې اضافه امریکا دغلته په ډرون بریدونو ودرولو مجبوره کړې ده. امریکا د پاکستان نه په تسلسل سره غوښتنې کوي چې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د پټ نړیوال ترهګرو او د افغان طالبانو په لوی ډلې حقانی نیټورک خلاف عملیات پیل کړي. د دفاعي چارو څېړنکار ښاغلی بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد په شمالي وزیرستان کې د ترهګر ډلو په ضد کوم درانه عملیات نویني او وایي
هغې کې فوج هم یو انسټرومنټ هغه هم پکې استعمالي کو یو مربوط
بلخوا اسلام آباد کے دا واشنگٹن پوسٹ خبریال شائق حسین ہم پا شمالی وزیرستان کے دا سا قسم درنو پوزی عملیاتو توقع نلری دی وای
چې کوم حضرت سیدا سوال لی چې دا ډرون حمله ولاړی دی یو اوباما ایڈمنستریشن دی یو دا یو وجه دا سیدا چې غیبا نی ما په خیال نکل کشوین دی تیر کم شوی دی هغه دا چې اطلاع دا سی دی چې دلته چې کم خلکو پس امریکا ګرځي یا ډرون حمله کې چې دی هغه نشانه جوړی کی نو هغه خلک چې دی زیات دلته نو وسوتلین دی نو ګراوند انټیلیجنس رپورټس غالبن دا څه ښکارا کوي چې دا سی های ویلیو ټارګټ
د برتانی یو غیر سرکاري اداره بیرو آف انویسٹیگیٹیو جرنلزم په خپل یو تازه تحقیقاتی رپورٹ کې وای چې د پاکستان قبایلی سیمو کې د امریکای په لسکلن ډرون حملو کې زیاتره د عام خلکو ودانې په نخښه کړی شوې دي او 300 حملو کې لک تر لګا 132 کورونه تباه شوې دي او په وجل شو 1500 کسانو کې 222 عام وګړي وجل شوې دي. پاکستان تل د ډرون بریدونو غندنه کوي او دا د ملکی سلامتیا خپلواکۍ او د نړیوال قانونونو ترڅنګ د بشري حقوقو سرغړونه بلی. امریکا موقف لري چې ډرون حمله د ترهګرې خلاف نړیوال جنگ کې یو موثره وسله ده او په دې کې عام خلکو ته ډیر کم نقصان رسیږي. دغه رنګ پرون د پاکستان د کورونو چارو د وفاقي وزارت لخوا په جاری کړی شوی یو بیان کې دا خبرونه رد کړی شوی دي چې ګنی حکومت په شمالي وزیرستان کې په باضابطه توګه د درنو پوځي عملیاتو لپاره تیاریانې پیل کړې دي او په شمالي وزیرستان کې جاری عملیات صرف جوابي عملیات بلي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې یوې غونډې ته وینا کوونکو ویلي دي چې که څه هم سیاسي ګوندونو ښځو ته په نوم باندې رول او کردار په خپلو پاټو کې ورکړی دی خو بیا هم په فعاله توګه باندې ښځو ته د هغوی ذمهواری نه دی ورکړی شوی. رپورټ پیدا په خبر نه د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
مقامی حکومتونو کې د زنانو د ونډې او کردار په حق له دغه سیمینار کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او پوهانو د افسوس څرګندونه وکړه چې پاکستان کې د بد مرغه فوزي واکدارانو مقامی حکومتونه مضبوط کړي خو جمهوریت حکومتونو دې ته زیات پام نه دی کړی او دوی ویل نه یوازې ځایي حکومتونو بلکې صوبایي او مرکزی حکومتونو کې هم د زنانو نه هیله کیږي چې دوی صرف د زنانو په مسلو خبرې وکړي. لکه د پیپلز ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي نګت او رگزای چې ډیو رادیو ته ویل زنانه وغړو ته اکثر ویل کیږي چې دای د ګنڈلو د مرکزونو پروژې راوړي
هغه خلکو د پاره چې چاله لکه چا عمر تیر کو او داغي سره لا فلال د روزګار غنښت سلای کړی هم ټیک ده لیکن بالکل یو پیسیفیک یو خبره کول چې بس دې سلای کړی او دیدا نو دیس از ناٹ د لکه د خواتین سره داسې د برابرۍ خبره نه ده. خواتین ته پکار ده چې اوپن اینڈ کلاو فیلډ ورکړ شي چې دا غي کم صلاحیتونه دي چې هغه کې خپل چوز کی او هغه کې هغه مخکې لاړ شي.
نو موږ زیات تر ټول سیاسي ګوندونه د زنانو سانګې لري او د ثابتولو کوشش کوي چې ګینه زنانه صرف د زنانو پښتونزو د خبرو حق لري خو وايي زنانه د ټولنې په ټولو مسلو نه اواز خبرې کولی شي بلکې قانون سازي کې هم خپل کردار لوبوي. د غرض انتخاباتو کې د پښتونخوا په بلابلو سیمو کې په زنانو د بندیز لګولو هم مخالفت شو او د صوبې د ټولو ګوندونو نه مطالبه وشو چې دای د هر ځای کې د زنانه او ګډون یقیني کی. سیمینار کې د ځایي حکومتونو 2014 قانون هم د بحث لاندې راغلو او د جماعت اسلامي د اطلاعاتو سیکرټر اسرار الله ویل دا قانون د نور صوبونه ډیر ښه دی خو وايي د وزیر اعلی لاړخه یو منتخب تن د معطل کولو ماده پکې غیر جمهوري ده.
صوبایي وزیر اعلی ته دا سي اختیار ته چې آیو ناظم سسپند کولې شي نو بهرحال دا مونږ غنو چې دا یو غیر جمهوري ده کړي دا دی کې پکار دی چې دې کې دا بدلون شي. بل دادا جی دی پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی جوڑی کڑی دی آئی کی چی دے دا ایم پی ایز ہم شامل دی نو دا بیام دا دی نظام یو قسم دا ڈیولوشن دا سپیرٹ چی کم دے دا غی او نفی کئی
او دا تاریک انصاف استاز میرمن فرزانہ زین واندی زکلو چی دا ٹکٹونو ورکولو دوران کی دی دا قانون نلار ٹول سیاسی گندونا دا دی پابند کڑے شی چی دا جاری کولو ٹکٹونو یا و مخصوص برخ دا زنانا او تا لازمی ورکوی
اسی خزی پیپر سبمیٹ کی کنا الیکشن دا پارا انو یا باور تا پارٹی ورکی یا نا او کلا چی دا دغه شی دغه مجبوری شی چې او دومره پرسنټ خوځول به ورکای انو بیا ظاهر چا خوځو خو چانسز جوړیږي کنه نه چې ما ټول پولیټیکل پارټیز کې لیدلې دي ډېر خزیبه پیپر سبمیټ کای ټیکټ د پاره خو ټیکټ با میل ډومینیټډ سوسایټی د نو فیمیل ته خونه ملاویږي
هر څوک د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال نومبر کې د ځایي حکومتونو د ټاکنو اعلان کړی دی خو د سیمینار برخوال په دې اعلان شکمنو او ویلي حکومت د جوړېدو سره سم دریو میاشتو کې دننه د ټاکلو هیله سرګنده کړې وه او ناکام شو او اوس په بایومیټریک نظام نومبر کې آیا د ځایي حکومتونو ټاکنې وشي او کنه مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه خوښ یاست او اوس هم د یوې مرکې ولوري ته ستاسو په امره ګرځو او د مرکه له ډاکټر ارشاد خان سره زموږ خبريال اسلام الدین ساجد کړی دی ډاکټر ارشاد خان په لیډی ریډینګ هسپتال کې ډاکټر دی او د شری د ناروغي او د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي هم په دې باب یې پوښتنې ځینې کړې دي اوریدو ته ستاسو په امره ګرځو
خوګوري دونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا نه شیری چې کوم کمپاین دی هغه پیل شوی دی او په دې کې ټول ماشومانو ته چې دا وایي مرونه د شپږو میاشتو نواله تر د لسو کالو پوري هغه ته به دغه د شیری ټیکې لګي چې کوم سویلی سیمې دي نو الته کې به ورسره د شیری د ټیکو سره سره ماشومان ته د پوري احساس کې هم ورکي زه د وخت لیډر ریډینګ هسپتال کې کوم جرنیلی هسپتال چې دی هغه کې ولاړ یم ما سره دا ډاکټر صاحب ولاړ دی د ماشومانو ماهر ډاکټر دی دوی سره به خبرې کوو چې شیر څه شی دی د دې علاج څنګه کیږي او دا څومره خطرناک دی د ماشوم د پاره او خلکو لسه کول پکار دي ډاکټر صاحب
السلام علیکم تاسو نوم راته جی زمانوم ډاکټر ارشاد لیډر ریډینګ هسپتال کې چټنۍ وارد کې
دا راته وایي چې کوم شیر دی لکه دا شیر سسیز دی دا څومره خطرناک دی
شیر جی اصل کې کوم دی دا موږ یو جراثیم دی چې هغه ته ویل شي وایرسز ما واړه واړه جراثیم وشته هغه ته وجه نه دا بیماری لګي او دا بیماری چې کوم دا ډیر ذات نقصان سیز دا خدای دې بهتره خبر ده چې دا یعنی قابل علاج خونه ده خدای دې چې یعنی د دینه بچو چې کوم دې ممکن ده
دا لکه سونه چې کله ماشوم پیدا شي نو لکه سونه ټیم روستو هغه ته دا ټیکه لګول پکار دي
عام دغه کې دا راغلي چې د شرکم جراثیم دي دا غینه حفاظت تر ماشوم پورې چې کوم ماشوم چې کوم وي هغه نه همیشته پورې ممکن دي د مور کم جراثیم وي هغه چې کوم دي یعنی دغه حفاظتي تدابیر وي هغه مور ماشوم ته منتقل کیږي تر نه همیشته پورې خدا په هغه حالت کې کله چې موږ ته دا معلومه وي چې مور دغه خراب چې کوم یعنی ویکسینیشن وی هغه اغست وي خو چون کې زمونږ د خطه چې کوم دا دادا سیس خطر چې دلته د مو میاندو سکه چې ماشومان ویکسینیشن چون کې نه کیږي نو دا غرنګ اکثر میاند چې کوم د جراثیم خلاف چې کوم د قوت مدافعات پکې نه نو دا ماشومان موږ ته اوس په واړ کې چې کوم د 10 ماشومان یعنی راغلي دي چې دا غوي عمرونه در دریو میشته پورې یی دریو میشته وی سلورو میشته وی پنځه میشته وی اوسمره په کم عمر کې چې دا جراثیم بدن ته نه نوځي او دا بیماری او شنو هغه عمر خطرناک نو د درو میشتنوال تر دو کال پورې دا جراثیم چې کوم د ډیر زیات خطرناک کی
په دغه کې سره به تقریبا 100 مریضان اوس په هسپتال کې د شيري
باندې دا واخ راغله چې موږ سره په یعنی په شيري د پاره موږ خپل چې کوم د شپک بډونه یعنی په اسولیشن وارد کې استیو په هغه کې به بعض وخت داسې حالت راغی چې په شپک واړو کې به 24 مریضان 20 مریضان چې کوم دی په یو بډ باندې پراتو خو دا صرف هغه مریضان چې کوم کې چې شيري خطرناک شي یعنی دا هغه موږ چې کوم ورته کمپلیکیشن وایو ا کمپلیکیشن ډیولپ کړو هغه ماشومان عام شری خو عام دي په ماشومانو کې خو چې کوم ماشومان ته دغه کمپلیکیشن وشي لکه خېټي بيماري وشي سینې بيماري وشي نمونیا وشي یا جټکی راشي یا نور دغه کم خطرناک اثرات هغه وشي هغه ماشومان موږ ته پاسپټا
دا چې اوس کوم مهم شروع ده کوم کمپاین شروع ده تاسو خلکو ته سوای چې خپل ماشومان ته دا ټیکې ولګي
نو موږ یعنی موږ ته چې کوم ماشومان په وارد کې راځي یا نور کوم اټینډنټ وي هغه ته موږ دا خبره بار بار کو چې خپل ماشومان د خلاف چونکی خلکو ذهنونه چکم دی او دا سه جوړ شوی دی چې دا خلکو چکم دی غلط غلط دغه جوړ کړی دی بارا کې موږ خپل اټ چندن تا میان دو تا پلاران تا نور شتداران تا غوی چخپل نور سمره ماشومان دی چې دوی سره ان ټچ پاتې شوی دی اغوی هم د خلاف چکم ویکسینیشن لګي اغوی ته ویکسینیشن لازمی اوکے
ډاکټر ډیر مننه وایس اپ امریکا ډیو ریډیو سره خبر کول تاسو یو چې
ډیر مننه
ډیر اسلام الدین ساجي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو په خبر
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سر ټکی
د پاکستان په نارامه ایالت بلوچستان کې چارواکي وایي د خوزدار په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د لیویزو اته عسکر وژلي پولیس وایي د بریدګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي
تر اوس مهال پوری د دغې پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخیستی خو بیا هم چارواکي شک کوي چې بلوچ وسلواله ډلې به په دغه پیښو کې ککړې وي
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو پر ضد هدفي عملیاتو وروسته نن کرفیو ختم کړی شوی اخوا مومندو ایجنسی کې پرون د ایپسی شپک عسکرو د وژنې پس د سیمې په یو شمېر برخو کې کرفیو پر ځای کړی شوی
تیره ورځ د عسکری قواو په ضد چې کومه د تشدد پیښه رامنځته شوې وه وروستو په تحصیل ساپو خویزو او کمالی علیمزی سیمه کې ګردبندیز لګولی شوی دی
او د یوکرین په ختیځه برخو کې د تشدد او روس پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا د ګواښونو برسیره نن هلته وګړي په صدارتي ټاکنو کې برخه اخلي
او زغک شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان په کړکیچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د کوټي او کراچۍ په لویه لار د لیویزو په یوې پوستې حمله کړې او لږ تر لږه اته لیویز عسکرې وژلې دي په سیمه کې د پولیسو چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دا پیښه د اتوار پر ورځ د خوزدار په وړ سیمه کې رامنځته شوې او برید کوونکي تښتېدلي د دوی په وینا په پیښه کې یو عسکر ژوبل هم دی چې په سملاسي توګه روغتون ته رسول سوی دغه سیمه کې بلوس بیلتون غوښتونکي ډلې فعالیتونه لري او د کورنیو چارو سکرټري اکبر دورانی ویلي د حمله کوونکو د نیولو لپاره علاقه کې د لټون عملیات شروع کړي دي
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو کرفیو یا ګرځبندیز ختم کړی دی او خلکو ته اجازه ورکړي چې د معمول کار روزګار لپاره تګ راتګ کول شي امنیتي ځواکونو شمالي وزیرستان کې د مشکوک تونلارو پر ضد د درې ورځو هدفي عملیات وروسته پرون په کرفیو کې نرمي راوسته وه اخوا په مومندو قبایلی سیمه کې پرون د ایپسی شپک عسکرو د وژنې وروسته په صافو تحصیل خویزو او کمالی علیمزی سیمه کې کرفیو پر ځای کړل شوی ده هم د مومندو ایجنسی سره په پوله پرتا د 400 ضلع شبقدر بازار کې په موټر سایکل سورو وسلوالو په پولیسو حمله کړي چې پکې دوه پولیسوالا په ځای وجل شوی دي د دې ترڅنګ د باجبل ایجنسی په مامون سیمه کې تونلارو د اف سی په یو چک پوسټ باندې حمله کړي په دغه حمله کې د اف سی 15 عسکر جوبل شوی دي
په تایلند کې د پوجي شورا لخوا په غټو اجتماعګانو باندې د بندیز برسره هلته د کودتا ضد مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته جاری دي د اتوار په سهار عسکرو سرشار بنکا کې یو شمیر کسان نیولې چې له عمله احتجاج کوونکي لا په کار سوي دي
د یوکرین مشرقي برخو کې د روسي تشدد او روس پلبه جدای غوښتونکو د دړکو باوجود نن په ټول هیبات کې خلک په صدارتي انتخابونو کې برخه اخلي انتخابي چارواکي باید د ملک مشرقي برخو کې جدای غوښتونکو خلکو ته په انتخابونو کې برخه نه اخستو دړکي ورکړي دي زیاتره ناقلاري په دونیتسک او لوخانسک سیمو کې دا چرته چې یاغیانو روانه میاشت لانجمن ریفرنډم وروستو ازادي اعلان کړي
چین او جاپان یو د بل په هوایي ځواکونو د ختیځ چین په لنجمنه سمندري برخه کې د خطرناکې رویې تورونه لګولي د جاپان د دفاع وزارت ویاند ویلي د چینی وی جنگي الوتکې د جاپان د څرګر جهاز سره نږدې پروازونه کړي او د هیواد د هوایي دفاع د نظام خلاف ورزي کړي بلې خو د چین د دفاع وزارت ویلي جاپاني الوتکو د چین او روسیې د سمندري مشکونو په محل خطرناک اقدامات کړي دي
شمالی عراق کې چارواکي باید د شرابو په یو دکان کې شوی موټر بمی چاودنه کې یو لس کسان وژل شوی او د 2 درزن نه زیات چوبل شوی دي چارواکي باید چاودنه د خالی پورز د بغداد نه 270 کیلومتره لري د کرکوک خار کې شوی
د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د منځني ختیځ د دورې په دویم ورځ په سیمه کې د سولې غږ کړی. د اتوار پر ورځ د غربي غاړې په شهرګوټي بیت لحم کې فرانسیس ویلي، وخت راغلی چې هر څوک په سیمه کې د شخړې ختمولو لپاره خپل غوره رول ولوبوي. نوموړی له اردن څخه د هلیکاپټر له لارې د اتوار پر ورځ بیت لحم ته رسیدلی دی.
د امریکای کالیفورنیا ریاست پولیس وای د هالیوډ یو ډایریکټر زوی د جمعې پورس په منسوبې سره په درې ځایونو کې شپږ کسان وژل وروسته خپل ځان وژلی دی. پولیس وای د هانګر ګیمز فلم اسیسټنټ ډایریکټر دویش کلن زوی ایلیټ راجر په سانتا باربرا کې د یونیورسټي آف کالیفورنیا کیمپس سره نږدې خپل کور کې د خلکو وژلو لړۍ شروع کړه، چېرته چې هغه درې سړي په چاړو ووژل. پولیس وای د سانتا باربرا سیټي کالج طالب علم راجر په انټرنیټ خپره کړې یو ویډیو کې ویلي، هغه ټول خلک په وجنی چا چې ورسره بد کړی دي. پولیس وایي د قاتل ذهني حالت ټیک نه و.
د وایس اف امریکا دی ویډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو ته له واشنگټن ډی سي څخه غوښتنه کوي تر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د مشرانو جرګې په ایران تور لګولې، هلته میشت افغان کډوال پر شام کې د جګړې لپاره لیږي. د مشرانو جرګې له خپل حکومت څخه په دې باب د پلټنو غوښتنه کړې. په وروستیو کې داسې راپورونه وو چې ایران په شام کې د صدر بشار الاسد د ملاتړ لپاره هلته میشت افغان کډوال لیږل پیل کړي، خو ایران تر دې اوس مهاله د دې راپورونو په اړه څه نه دی ویلي. کمال صدات اوربندیل له کابل څخه حال راکوي.
یوه بهرنۍ نړیوالې ورځپاڼې داسې ریپورټونه خبره کړل چې د ایران حکومت په ایران کې شته افغان مهاجرین د سوریې هیواد ته د سوریې د واکمن حکومت اسد په طرفدارۍ له مخالفینو سره د جنگ لپاره سوریې ته لیږي او په بدل کې ورته پیسې او په ایران کې د دایمي استوګنې امتیازات هم ورکوي. په دې اړه داسې هم ویل کیږي چې هغه څو تنه افغانان چې سوریې ته د ایران لخوا لیږل شوي وو او بیا په جنگ کې وژل شوي ول، هغه په ایران کې خاورو ته سپرل شوي هم دي. کله چې دلته په افغانستان کې دا خبرونه خپره شول، نو د مدني ټولنو او مشرانو جرګې لخوا پر سخت غبرګونونه خپره شول او د ایران دا کار یې د مهاجرت د نړیوالو قوانینو خلاف وبله او له ایران نه غوښتنه وکړه چې داسې چارې دی نه کوي. په دې حکله په مشرانو جرګه کې د زبل ولایت سیناتور حساس له حکومت او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو نه وغوښتل چې په دې اړه دی پلټنې وکړي. د دې په خبره بشري حقوقونه باید د دغو روانو سرغړونو مخه ونیسي.
افغان مهاجر د ایران له لیږل کېږي سوریې جنگ ته، د ایران له لیږل کېږي د عراق جنگ ته، د دې لپاره د جامع جهاني او حقوق بشر دې ته جدي توجه وکړي.
همداشان یوې بلې سیناتوري بلقیس هم نږدې ورته نظر درلودی. دی بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې اړه د کوټلي ګمونه پورته کړي تر څو د سوریې د جنگ لپاره د افغانانو لیږدول بس کړای شي.
تبایی به افغانستان است. امیدوار هستم که رئیس جمهوری افغانستان در باره تصمیم گیری و پیام خوبی داشته باشد.
دیوای دا چې افغانان سوریه ته د جنگونو د پاره لیکدول کیږي، دا په حقیقت کې د افغانانو تباهی ده. امید دی چې په دې اړه حکومت لازم اقدامات وکړي او د داسې کړنو مخه ونیسي.
مرابط ویلی کمیسیون ته وظیفه سپارم چې دا موضوع بررسی کړي د وزارت خارجه سره چې تر څو دقیق او سپیشل معلومات مخته راشي.
د مشرانو جرګې د غړیو په طرفدارۍ او د دوی د خبرو په تایید سره د نوموړي جرګې مشر فضل هادی مسلم یار هم وغږېده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د مهاجرینو وزارت نه وغوښتل چې په دې اړه دوی ته معلومات ورکړي. که څه هم مشرانو جرګې له حکومت نه د دغې پیښې د سپینوي غوښتنه وکړه، خو له بلې لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د مهاجرینو وزارت وایي چې دوی په دې اړه له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. دوی هیله وښوده چې ډیر زر به د دغې موضوع په اړه معلومات راټول کړي. له بلې لوري موږ هڅه وکړه چې په دې حکله په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړو، مګر له ډیرو هلو ځلو سره سره بیا هم په دې ونه توانیدو چې له دوی سره اړیکه ټینګه کړو. په ایران کې د افغان مهاجرینو په اړه باید وویل شي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان مهاجرین اوسیږي چې ډیری یې په اصفهان، تهران او زهیدان ایالت کې دي. کمال صدات خټک، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com. زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com. چی دا سی بے لکی voanews.com.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د یوکرین مشرقي برخو کې د وروستي تشدد او روسپلوه جدای غوښتونکو د دړکو باوجود نن په ټول هیواد کې خلک په صدارتي انتخابونو کې برخه اخلي. انتخابي چارواکي وایي د ملک مشرقي برخو کې جدای غوښتونکو خلکو ته په انتخابونو کې برخه نه اخیستو دړکې کړې دي او دا امکان څرګندېږي چې په دونیتسک او لوخانسک ښارونو کې به سیمو کې به ډېر لږ خلک په انتخابونو کې برخه اخلي، خو په باقی پاتې ملک کې 15 میلیونه خلک د مغرب پلوه صدارتي امیدوار کامیابۍ اړخ ته اشاره کوي. رپورټ پې د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
د اتوار ورځې ټاکنې د یوکرین په تاریخ کې مهمې ګرځول شوې چې کله نه دوی د پخوانی شوروي اتحاد نه په کال 1991 کې آزادي ترلاسه کړې وه، ولې چې د یو وخت وروسته حالات یوکرین لپاره بیا هغې ډګر ته رسیدلي چېرته چې د یوکرین اولس ته د یووالي او ملي وحدت ضرورت دی. ټلویزیون د لارې په خپلې وینا کې د یوکرین عارضي وزیر اعظم آرسینی یاتسنیوک وویل چې د یوکرین اولس به د بهر نه راغلي ډاکوان د الیکشن عمل ګډوډولو ته پرېږ نه دي. د نوموړي اشاره په شرقي یوکرین کې د جدایي غوښتونکو سره د روسي امداد کوونکو اړخته وه. وزیر اعظم آرسینی یاتسنیوک په اولس غږ وکړو چې د اتوار ورځې په ټاکنو کې د برخه واخلي او د خپلې ازادۍ او عزت پالنه وکړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین هم د یوکرین د صدارتي ټاکنو تایید کړی او د تیرې جمعې پر ورځې په خپلې وینا کې څرګند کړی چې هیله لري چې د ټاکنو په عمل کې به د یو داسې صدر انتخاب وشي کوم به چې په شرقي یوکرین کې د جدایي غوښتونکو پر ضد عملیات ودروي. دا ویل به ډیر ګران شي چې د یوکرین په شرقي برخو کې څومره خلک برخه واخلي، ولې چې جدایي غوښتونکو دړکه کړې چې په صدارتي ټاکنو کې بروانه کوي. د یوکرین د ووټرانو د لیگ مشر الکساندر چرننکو څوک چې د 3000 د الیکشن څارنه کوونکو مشري کوي او دوی سره به د 1000 نه هم زیات د خارجه هیوادونو تجزیه نگاران هم شامل وي، وایي چې د یوکرین په شرقي برخو کې دونیسک او لوهانسک کې داسې نه معلومیږي چې د درېمې برخې زیات رای اچونکي به خپل حق استعمال کړي. Давай.
На жаль, выборы будут уже або уже зерони.
د ټاکنو د لیگ مشر وای چې دغه مطلب دا دی چې 100% خلکو تبا د ووټ اچولو اجازه ملاو نشي. دا په داسې حال چې د ملک د ازادۍ دیرش کال ورستو دا صدارتي ټاکنې ډېرې زیاتې معنی لري. نوموړي د خبریالانو سره د خبرو په وخت د ټول هیواد رنگینه نقشه هم خودله. د په خبري ناست کې ویل چې په نقشې کې زیاتره علاقې په سور او نارنجي رنگ خودل شوې دي. د دې مطلب دا دی چې د ټولو زیاتې خطرې سره مخ دي. د ویل چې درې برخې د جدایي غوښتونکو په قبضه کې دي او همدارنګ نورې درې برخې بیا د اړیګړي سختې خطرې سره مخ دي. د ویل چې یوازې د یوکرین غربي برخې داسې دي چې د لانجې پاکې دي. دا غږ د یوکرین داخله وزارت ته ویان دی. څوک چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو د څانګې سره تړاو لري دی وایي چې په شرقي سیمو کې د امنیت وضع ډېره کړکېچنه ده. دی زیاتوي چې داسې امکان نه څرګندېږي چې دغلته به 40 نه 30 ضلعو کې به ټاکنې ترسره شي، کومې چې د دونیسک او د لوهانس برخې دي. جدای غوښتونکو روانې میاشتې په شروع کې خپلې رای ریفرنډم د لارې معلومې کړې. دواړو ایالتونو کې د یوکرین نه د ازادۍ اعلان هم شوی دی. دوی د روس نه هم اپیل کړی چې دغه دواړه ریاستونه دې ځان سره شامل کړي، خو اخوا بیا د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرین صدارتي انتخاباتو پخلی کړی. د یوکرین امنیتي چارواکو تر مخه لا هم د روس اړخ نه وسلوال د دوی سیمو ته داخليږي. د یوکرین د استخباراتو مشر وایس اف امریکا سره په خبرو کې څرګند کړه چې داسې اشاره ملاویږي چې روس به د یوکرین سره جخت بارډر نه خپل 40,000 ځواکونه په شا کړي، خو اخوا روس بیا نور هم د جدایي غوښتونکو کې د اضافه مرستې کوي. د ټاکنو د لیگ مشر خپلو کارکوونکو ته امر کړی که چرې په هر یو ځای کې دوی ته خطر معلومېده نو هغه سیمه دې فوراً پرېږدي او د واپسۍ لار دې اختیار کړي. نوموړي د هیواد په قانون هم د خفګان څرګندونه کړې. د کومې تر مخه پوز د دې جوګه نشو چې عام اولس د رای اچولو په وخت د خطرې بچ کړي.
ځوان دې
او که زوړ،
نر دې
او که ښځه،
وایس اف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستې شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
د
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدر منوریدونکو ځو د سومالیا لوري ته چیرې چې یوې تندرو اسلامي ډلې الشباب تېره ورځ په سومالی پارلمان باندې برید کړی او 18 کسان یې وژلي. امریکا د دې پیښې غندنه کړې ده. نور حال هم د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
افریقایي هیواد سومالیا په سرخار مغدیشو کې په پارلیمان باندې توندلارې ډلې الشباب لخوا حملې له وجې خواوشا 18 تنان وژل شوي چې پکې ځینې حمله کوونکي هم شامل دي. د عیني شاهدینو وینا ده چې د حملې په وخت 14 او ډزو غږونه هم اورېدلې شوي دي او د سومالی پولیسو او د افریقایي اتحاد ځواکونو د حمله کوونکو پر ضد جوابي کاروایي کې برخه اخیستې. د پولیسو وین قاسم احمد روبل وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په وژل شوو کې لس امنیتي عسکر هم شامل دي. په دې برید کې سوارلس امنیتي عسکرو تر څنګ سلور وکیلان ژوبل شوي هم دي. د پولیسو ویان تر مخه 8 حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د الشباب لپاره یو ویان شیخ عبدیاسیس ابو موسی ویلي دي چې د دوی جنگیالو 10 تنن وژلي دي خو د الشباب لخوا خودلی شوي د مرګ شمیرې د آزادو ذرایعو نه تصدیق نه دي شوي. د سومالیا لپاره د ملګري ملتونو سیکرټري جنرال خصوصي نماینده نیکولس کې ویلي دي چې وفاقي پارلیمان د سومالیا د خلکو د یو پرمنه او پرثباته مستقبل د امیدونو او خوبونو نمائندګي کوي او نننی برید د سومالیا اولس پر ضد برید دی چې څه جواز یې نشي کېدی. په مغدیشو کې پارلیمان باندې د نوړاندې هم توندلارو سوارې بریدونه ترسره کړي دي. روان کال فروری میاشت کې په صدارتي محل باندې د الشباب لخوا حمله کې 14 تنان وژل شوي وو. امریکای د دې برید غندنه کړې او دې ته د ترهګرو لخوا یو بزدلانه ګام ویل دي. د خارجه وزارت لخوا جاری شوې بیانې کې ویل شوې دي چې امریکا به د سومالی حکومت او نړیوالو همکارانو سره کلک ولاړ وي او الشباب پر ضد روانو هڅو کې به ورسره ملاتړ جاری ساتي. د پارلیمان یو غړي او د دفاع کمیټې مشر حسین عرب اسی ویل دي چې د سومالی کورنۍ امنیتي کمیټې لخوا د دې برید په حق لا مخکې نه خبرداري ورکړې شوې وو خو دا خبرداري سنجیدګۍ سره وانغستې شو. د سومالی حکومتي ریډیو لخوا رپورټ وایي چې د هیواد قامی امنیتي وزیر عبدالکریم حسین ګولیټ د دې برید 100 غنټو وروسته استعفا ورکړه. د سومالی وزیر اعظم عبدالی شیخ احمد د برید غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا برید خای چې ترهګر د سومالیا اولس پر ضد دي او زیاته کړې ده چې دا قسمه بزدلانه ګامونه د اسلام صحیح تعلیماتو تشریع نه دي. که څه هم دې ترهګر ډلې د خپل کنټرول لاندې ډېرو سیمو قبضه بیللې ده خو اوس هم د ملک په یو شمېر کلیوالو سیمو باندې کنټرول لري. الشباب د خپل کنټرول لاندې سیمو کې سخت دریځ د شرعي قانون پر ځای کړی دی چې پکې خزی په بدکارۍ سنگسارول او د غلو لاسونه کټ کول غوندې سزاګانې شامل دي.
تاسو د ټولو غږ
ډیور رادیو
د ډیور رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاک افغان ګډ چیمبر اف کامرس مشر خان جان الکوزی وایي چې د افغانستان سره کیدونکي نړیوال تجارت اوس زیاتره برخه د پاکستان په ځای باندې د ایران د لارې کیږي. نوموړي ویلي دي چې اوس د پاکستان د لارې د افغانستان د نړیوال تجارت صرف 40% برخه زی او 80% د ایران په لارې د افغانستان سره دغه تجارت کیږي. نوموړي ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کې هم 1500 میلیونه روپۍ کمی راغلې دي. نور حال پی د دوی سره خبرې اترې په سیمه کې د ډیور رادیو خبريال احسان محمد خان کړي. تاسو ته وړاندې کوو
موږ خو دغه وست پاکستان سره تقریبا یو قسمه تجارت لري چې یو ترانزیت تجارت دی یو ختم منګه د پښتون او افغانستان ترمنځ خلمنځي تجارت ته پاکستانی مالونه افغانستان ته راځي او زمونږ مالونه ځي پاکستان. 10% موږ ترانزیت چی کوو، نو ټول په بندر عباس او چابهار کوو. هغه ته موږ لپاره سهولت دی، مالم نه ودرېږي او بل اخر په ډېره اسانۍ سره راځي. اگر چې هغه لږ ده، مګر خرچه هم پرې کمه راځي او سهولت هم ډېر دی، اسانتیاوې هم ډېرې دي. یو دغه مشکل دی چې د پاکستان حکومت سره تشویش پیدا کړی او د کال تقریبا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې پاکستان حکومت ته او بندر ته او ګاډو ته موږ خدمات ورکول، کرایه ورکوله، دا کرایه هم د دوی د لاسه وختل. همدارنګه زمونږ خپلمنځي تجارت چې د دوی سره و، هغه هم سږ کال تقریبا 500 میلیونه ډالر راښکته شوی دی. کم د دوی سره هم دا تشویش و چې پخوا موږ داسې پیشنهاد درلود چې دا تجارت چې د طالبانو د سقوط نه وروسته تقریبا 250 میلیونه ډالره پورې و، او دا 2.5 بلیارده یا 2.5 بلیونه ته ورسېدل.
سمه ده. تاسو څه ګڼئ، څه کول پکار دي چې دغه تجارت زیات شي؟ څنګه زیاتېدی شي؟ او د دوړو ملکونو آیا په څومره په ګټه باندې ده؟
تجارت ته په بعد خو د دوړو ملکونو د بیګین د شرکه شکه چې په ګټه دي. اما د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي ستونزې هر وخت د سیاسي فشارونو د تاثیر لاندې راځي، او هر وخت زمونږ سیاسي حالات چې یو د بل سره خراب شي، دولتونه هم اقتصاد د فشار لاندې، چې دا متاسفانه ډېره لویه ستونزه ده. د تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی دی او څو ځله دغه اقتصادي بهیر د ستونزې او کندې ته مخامخ کړی، له منځه وړی، خراب کړی دی، بېرته د سر نه شروع شوی دی، او دا اوس هم د بېګ لوی ننګونو سره او چالش سره مخامخ دی. دلته صداقت پکار دی زمونږ د دواړو دولتونو ترمنځ، او اقتصادي پلانونه او سهولتونه چې د ترانزیت په لحاظ او د انتقالاتو په لحاظ باندې د یو ملک بل ته باید دغه اضافي ټکسونه او ابتدایي ټکسونه او ولایتي ټکسونه دا باید د منځه یوسي او په اسانه طریقه باندې تجارت ادامه ورکړي.
خان جان الکوزی صاحب، که راته ووایې د تاجکستان سره دغه کومه لوزنامه ده د افغان پاک ترانزیت ټریډ په نوم باندې، که دغه د دې د لارې تاجکستان سره هم لوزنامه وشي، نو دا به څومره ګټور وي د درې واړه هیوادونو لپاره؟
بلې، دا نه تاجکستان سره، بلکې د سنتر اشیا د ټولو سره په دې باندې فکر پکار دی. منطقه کې پروت دی چې ډېر لوی اهمیت لري، د مرکزي آسیا وصلول د جنوبي آسیا سره، د پاکستان د لارې نه د هند سره، او همدارنګه د سارک تیمور جنوبي ایشیا کې پراته دي. زمونږ لپاره هم دا قابل د منلو ده او قابل د قدر ده چې دغه د افتاح د دواړو ملکونو په منځ کې شوی دی، داسې درې جانبه شي، د درېو ملکونو ترمنځ شي، ځکه اوس هم پاکستان د افغانستان د خاورې نه په ترانزیتي لحاظ استفاده کوي. د کال تقریبا 9 میلیونه ټنه خالي د پاکستان سمت مرکزي سنټر اشیا ته ځي. د هغه طرف نه تقریبا 1.5 لک ټنه خالي پنبه یا د کپلو سامان او داسې راځي، اوسپنه راځي، خام مواد راځي. په افغانستان دپاره هم په ګټه ده، پاکستان دپاره هم، دا درې جانبه لوزنامه په ګټه ده. زمونږ مشترک چمبر نه هم دا د پاکستان مشرانو ته ویل شوي دي چې دغه ستونزې که تاسو د منځه یوسئ، اقتصاد نور هم غښتلی کېږي.
الکوزی صاحب، ستاسې ډېره زیاته مننه چې تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرې وکړې.
ډېره مننه تاسو نن، ډېر تشکر.
احسان محمد خان، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا جیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو یو بلې مرکې ولوري ته ساسو پام را ګرځو چې د پښتونخوا حکومت ویلی دی دی به روان کال په بجټ کې و زرعي یا د کښتو کروندې د څانګې بجټ زیاتوي، چې مخکې 1.25 میلیون روپۍ و او اوس به 1.53 میلیون روپۍ هم د کښتو کروندې د پرمختګ او ودې لپاره کارول کیږي، او وایي چې 1.5 میلیونه به 6 کال په دې کې اضافه وي. احمد سید چې چیف پلاننګ افیسر دی هم د کښتو کروندې د څانګې، د هغه سره مرکه کړې ده زموږ خبریال حمیدالله، او نوموړي ورته ویلي دي د ګومل زام ډیم که چیرې بشپړه خپل کار شروع کړي، نو به سیمې ته ډیره ګټه د کروندې په څانګه کې ورسیږي. او نوموړی دا هم وایي چې 1.25 لک اکړه مځکه په خیبر پښتونخوا کې وچه پرته ده. نور حال هم دې مرکه کې
د زراعت او کرکلی د محکمې چیف پلاننګ افیسر احمد سعید ډیوه ریډیو ته وویل په روان بجټ کې د کرکلی د پرمختیا د 3 منصوبو د لپاره 1.25 میلیونه روپۍ غوښتل شوې دي. دی وای
سکه کال زمنګ چې کم دینو انیوال ډیولپمنٹ بجټ چې دی 1532 میلیون دی چې پروس کا غلا 1452 میلیون 43 منصوبے دی مختلف دا کے پلا اسٹاک سیکٹر کے پہ ایگریکلچر سیکٹر کے مختلف چکن منصوبے روانی دی
دو اوائل دا ٹولو غٹا منصوبہ دا کو ملزام ڈیم نا اوب کے دن کے یو لاکھ یو نوی ذرا اکڑز مکہ باندھے دا کروندے او سارو یو شمیر منصوبے دی دو اوائل
کوئی زمانگ چکن یو غٹا منصوبہ را روانا دا چی اگر دا کو ملزام ڈیم دا سو دا پارا آغاز زمانگا فوڈ باسکٹ وقت پنم بانی یادی گی زکہ چھ منگ سر حل تڑی رزم کے مطلب دار چکن اویلیبل دی دا کراپ پروڈکشن دا پارا 191,000 ایکڑ زما کے بعد چکن دو بولان دی رازی پدے کے چکن نے 25-27% چکن نے پکے دا پروینشل گورنمنٹ کنٹریبیوشن دے باقی چکن نے دا یو ایس ایڈ یا دا یو ایس گورنمنٹ چکن نے پائے کی او گرانٹ شامل لے تقریبا 87% چکن نے نیر چکن نے کمپلیٹ شے دے چکل دا کمپلیٹ چھ منگا پروجیکٹ راگے اس منگا پروجیکٹ چکن نے شروع شو مطلب دار چکن نے منصوبہ ہو ایک نیک مارچ کی دا کڑی دا ایکچوئل کار بز منگا زدا ہوا ہم جون نہ پس شروع کی پاگے کے جگہ زمیندار تھا نہ منگ پہ ایگریکلچر صرف پلا اسٹاک کے پر ڈرپ اریگیشن کے ایون فیمیل سچ کرنے نہ پکور کے دو بوئس مطلب دار کم استعمال دا ٹول طور طریقے بور تخیو بیا ڈرپ اریگیشن دے اسپرنکل اریگیشن دے دا ٹول ڈیمانسٹریشن با منگ اگے تکو داغے نہ علاوہ پلا اسٹاک کے با اگے تمو خخ قسم نہ ورکو اگے تبا آرٹیفیشل انسیمینیشن بکو ڈی ورمنگ بکو چدا اوڑے رغٹ مسئلہ دا پلا اسٹاک کے اگے لائیلی ہڈ دا اگے علاقے اوڑے رغٹ پروگرام دے
چیف پلاننگ افیسر احمد سید زیاد تکڑا پ پختونخوا کے دا کروندے زم کا کم دا ہو پ صوبہ کے سلیل شلہ کا جری وزم کا شڑ پرتا دا او حکومت دا غزم کے دا کروندے لاند را وستو منصوبے ہم پر دے بودجہ کے شامل کڑی دی
منگا چھ کندے نو کوشش دار چھ کندے نو آف سیزن ویجیٹیبل لے چھ اگا منگا گے ترقی ور کو او زمیندار چھ کندے نو پر یونٹ انکم زیاد کو یو ہو سی کندے منگ سر زریز مکا مکا مدا زمنگا تقریبا تا سودا ہوا ہے چھ کلٹیویٹڈ دا کر والا زمکا پر ہیڈ چھ کندے دا تقریبا 0.2 ایکڑ دا چھ دیر زیاد کم دا زکہ چھ 2.5 ایکڑ چھ کندے نو زمکا دا یو زمیندار دا پار یا پنجی جری زمکا پکا دا چھ پائی بانے سسٹینیبل منافع باش زمینداری کول چھ 92% زمونگا زمیندار چھ کنی نہ واڑ زمیندار دی منگ سرا 1.2 میلین ہیکٹیئر مکہ چکن کلچربل ویسٹ لینڈ پرترا کلچربل ویسٹ لینڈ آغاز مکرا چاغا چکن کے معمولی پائی با نکار شی نہ دا کر کا وندے دا پار تیاری دی شی نو زمون کوشش دارے چ منگا دا 1.2 میلین ہیکٹیئر مکہ چدا میکسیمم کوشش چ کم دینو اغم منگو کو چ آغاز مکہ منگا ہوار کو او منگ سر کر کر وندے ز مکہ زیات شی دا 50% چ کم دینو بارانی دغه دا بارانی دا صبح دا اوبو منگ سر کم دے منگا چکم دین مختلف منصوبے دا سرا وڑی دی چ منگا یو خدا دو اوبو سیونگ کو
د اوئل د بی موسم سبزو د ہائبرڈ تخمونو او د میانو د ود یوش میر منصوبے هم پدی بودیجا کے شامل دی حمید اللہ وای سب امریکا ڈیو ریڈیو پہ خبر
در وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اس تاسو ته یو رپورٹ وړاندې کو زمنګا همکار ناهید سحر د پښتو سندرغاړي جبینا خان فن او ژوند ته کتنه کړی دا تاسو ته وړاندې کو
جبین خان په کال 1950 کې پیدا شو او په کال 1970 کې د پښتو فلم در خیبر کې د ورکوټی شان کردار نه د خپل فنی سفر شروع وکړه او هم په دغه کال هغه د پښتو یو بل فلم رامداد خان کې مرکزی کردار ولوبولو
خدا کو پنز دی کمال اوسا تو یو خیلی کہ کم پکې خوري جوړی وی هغه اوسا
او ورس بیا هغه د اردو او پښتو موسیقار کمال احمد سره واده وکړو او د سره هغه پښتو فلم انډستری ته په مخه خوول لروس بیا هغه خپل فلمی کیریر کې یو پښتو فلم شنه بنگړی دی ماتشه کې هم کردار لوبولیو د رنگینو دغه دنیا کې د هغه د اداکاری نه زیات د هغه خوږ आवाज او سندرو ته مشهورتیا تر لاسه شو ہاگے دیر فلم پارا سندری ویلی دی چی پکی رامداد خان دمینی اور باغی یو محافظ میرا نیورور نیت و مراد اشتہاری مجرم تربور مخرور اخکاری نن ہم دخل کو بزرنو کی جون دی دی
لکھ پزورا وایا کنا
سسا
چودیرا نوڑی دی جانا داغی په آواز کې کیسټ هم مارکیټ ته راغلی وي، خو ولیدا ډیر د افسوس خبره ده چې د پیښور ریډیو سټیشن دغه خوږغاړي سندرغاړي هیڅ قدر ونه کړو، او داغې په آواز یو سندره هم پیښور ریډیو سټیشن نه ریکارډ نه کړه. هغه په کال 1999 کې د دغې فانی دنیا همیشه همیشه لپاره لاړه، خو ولیدا داغې آواز هغه نن هم ژوندی ساتلی ده.